سلامونه ده سهاره تبجی شویزه صفی و لاستان اگزایم و دازدی رو دقیقه پروگرام تکرق لاستویم. پیل پا خبرونو که و ده امریکا ده بحرانوی چار وزیر انتونی بلینکن چه کمبودیا تطلاله پا ده غیوات که ده خطر لبندنوی چار وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره ده افغانستان پا ده خبری وکره. ده خطر ده بندنوی چار وزیر پیو تویت که لیکلی ده کمبودیا ده کنفرانس بسنده که لخپل امریکای ساری سره ده افغانستان ده حالاتو او ده ایران ده اتمی پروگرام پا ده خبری کردی. ده امریکا و خطر ده بحرانوی چار وزیرانو ده خبری ورست لحقه کردی چه ده شنبه پورست. د امریکا بی پلوټ الوتکو په کابل کې د القاعده شبکې پر مشر ایمان الزواهری برید وکړ او نوموړی وواژه. ایرانی رسنۍ وایي د دغه هیواد د پلازمینې په شمال کې په سیل کې د درویشتو تنو بې درکه شوو کسانو مړي موندلي چې د هغو په منځ کې 15 تنه افغانان دي. د تهران د امامزاده داود په سیمه کې تېره اونۍ لسګونه تنه سیل یوړل. ایرانی رسنیو د تهران ولایت د پولیس چارواکو په قول ویلي تر اوسه پورې د درویشتو تنو مړي موندلي او د ډي این ای ازمایښت له مخې ورته څرګنده شوي چې د هغو په منځ کې 15 افغانان دي او خپلو کورنیو ته یې سپارلي دي. د ځینو راپورونو له مخې د تهران په شمال کې د تېرې اونۍ په سیلونو کې لږ تر لږه 200 تنه مړه شوي یا بې درکه شوي دي. په زابل کې پرون مازدیګر په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
سخت ټکر وشو. د ټکر په پایله کې 15 تنه سخت زخمیان شول. زخمیان د زابل ولایتي روغتون ته ولېږدول شول او هلته یې درملنه او جدي پاملرنه ترسره کیږي.
د لارو خرابوالی له ترافیکي قوانینو سره نه بلدتیا او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د ډیروالي عمده علتونه ګڼل کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت چې د طالبانو تر واک لاندې فعالیت کوي وایي د وارداتي برېښنا له درکه یې د ګاونډیو هیوادونو پورونه ورکړي دي. د دغه شرکت د سوداګري چارو رئیس مولوي عبدالرحمن ویلي افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته 138 میلیون ډالر پور ادا کړی دی. ده ونه ویل چې ټول ټال برېښنا شرکت د ګاونډیو هیوادونو څومره پوره وړی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانی وایي یو تنې په دې تور نیولی چې خپله مور یې په 4.5 لک افغانۍ پلورلې وه. دې قمندانۍ پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي نیول شوي کس د دوو نورو کسانو په همکارۍ نکاح شوې ښځه پلورلې وه. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې نیول شوو کسانو پر خپلو تورونو اعتراف کړی. د طالبانو له واک ته رسېدو او د بې روزګارۍ او لوږې له زیاتېدو وروسته په ځلونو د ماشومانو په تېره بیا د کم عمره نجونو د پلورلو خبرونه خپاره شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د یو چا لوری د خپل مور د پلورلو ادا خبرېږي. او د اوکراین پاوز پرونو ویل روسي ځواکونو لږ تر لږه 2 ځلې پر پیسکي کلي حمله کړې، خو پرون بریدونه یې تمبول شوي دي. د اوکراین پاوز په دې سیمه کې چې دونیتسک ښار ته نږدې ده د خپلو مخالفو وسلوالو پر ضد له 8 کلونو راهیسې کلکې مورچې جوړې کړې. روسیې دفاع وزارت هم پرون تایید کړ چې ځواکونه یې پر پیسکي سیمې بریدونه پیل کړي دي. خبرونه مو واوریدل، اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. آیا د القاعده د مشر په وژلو کې له امریکا سره پاکستان مرسته کړې که څنګه؟ کارپوان له هغې ډلې مایکل کوګلمن ویلي پاکستان مرسته کړې، خو ځینې نور لکه سمی یوسفزای باوري دي چې امریکا له پاکستان پرته دا کار کړی.
دغه مهم شخص په اړه باندې د عملیاتو د پټ ساتنې لپاره امریکا استخبارات پاکستان اعتبار نه کولو او نه هم دومره مهم معلومات ورسره شریکولی شوی.
د بشري حقونو د څار سازمان د افغانانو په بد اقتصادي حالت سخت اندېښنه ښودلې.
یافتهای گزارش ما نشان میده که زموږ د راپور پایلې ښیي چې په افغانستان کې لوږه په زیاتېدو ده، په دې معنا چې خلکو ته هره ورځ تر بلې سختېږي چې خوړلو ته ډوډۍ ومومي.
لزګون افغان سکان وړ مورز هند ته وړل شوی، سکان وایي بل چاره نه لري.
سرکړنه افغانستان خو پرمو خیر درد داره از خاطر کی مو وطن ما
او شپږیزه پای ته ورسېده. یو شمېر کرکټ پوهان تریخوختي، خو ځینې نور لکه بادام احمدزی هغه مسایل یادوي چې په خبرې دا کرکټ لیګ یې کمرنګ کړی و.
خو چې موسیقي او ملي سرود او د ملي بیرغ موضوع وه، جذبات یو څه لوړ و. سکل بیا هغه څیزونه پکې منی و، یو څه کمرنګه وه. په دویم قدم کې دغه وروستي برید ډېر خلک خواشینی کړ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس براشو اول مطلب ته. د افغانستان د پلازمینې کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو ګڼې پوښتنې پارولې. د دغو پوښتنو په منځ کې یوه هم دا ده چې آیا د نوموړي په وژلو کې له امریکا سره پاکستان مرسته کړې او که نه. پاکستان د 2001 کال د سپتمبر د 11مې له تروریستي حملو وروسته اعلان وکړ چې د تروریزم پر ضد د امریکا متحد ده او په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو ته اجازه ورکړې وه چې د دغه هیواد له ځمکې او هوا څخه په استفادې خپلو ځواکونو ته اکمالات او یا حملې وکړي. اسمت څاروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د حکومت یو شمیر مخالف او سیاستوالو د شهباز شریف حکومت تورن کړی چې امریکایي الوتکو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان له فضا تیری او په افغانستان کې بریدونه وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغو تورونو په ځواب کې محتاط غبرګون ښوولی دی. دغه وزارت ویلي چې په مجموع کې تروریزم غندي او د نړیوالو قوانینو په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو مطابق د تروریزم ضد مبارزې ننګه کوي. یو شمیر شنونکي وایي ممکن پاکستان په کابل کې پر زواهری په حمله کې له امریکا سره مرسته کړې وي. په دغو کارپوهانو کې یو هم په واشنگټن کې د ویلسن مرکز د جنوبی آسیا د چارو شنونکی مایکل کوګلمن دی. د دې په باور ممکن پاکستان یوازینی هیواد وي چې د امریکا د حملې لارې هواره کړې وي. خو د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای وایي فکر نه کوي چې پاکستان به له امریکا سره د زواهری په وشلو کې مرسته کړي وي.
زما خیال نه ده چې د پاکستان د ډیر مستقیم د زواهری په وجلو په پلان کې د امریکایانو سره کوم مرسته کړي وي، ځکه چې هغه مهم شخص په اړه باندې د عملیاتو د پټ ساتنې لپاره امریکا استخبارات د پاکستان اعتبار نه کولو او نه هم دومره مهم معلومات ورسره شریکول شوای. تر یو حد پورې طالبانو په خوا هم پاکستان باندې تورونه لګولي وو او چې څومره درون الوتکې راځي دوی دا ګومان کوي چې د پاکستان له هوایي قلمرو نه تیریږي.
د کوګل من په وینا کې د امریکا بی پیلوټ الوتکه له خلیج الوتی دی د ایران پر فضا نشي تیریدی. د منځنۍ آسیا د هیوادونو فضا ته هم په مستقیم ډول نشي تللی او که عملیات هم بیرنی دی د منځنۍ آسیا له لارې استفاده ورته ډیره سخته ده. کوګل من پر خپل ټویټر پاڼه کښلی پر زواهری په حمله کې د پاکستان د رول په اړه ډیره خبرې شته. کنور سنوی د پاکستان د ملاتړ دا دوه احتمال شته چې یا یې خپل فضا ورکړي او یا یې استخباراتي معلومات ورسره شریک کړي. خو ځینې فکر کوي چې پاکستان دا دواړه کارونه کړي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د بشری حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د امریکا په شمول نړیوالو غوښتي چې د افغانستان پر بانکي سیستم محدودیتونه نرم کړي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته امریکا د افغانستان پر بانکي سیستم یو لړ بندیزونه ولګول چې له کابله په افغانستان کې سوداګري سخته اغیزمنه شوه. اسمت څاروان او نور جزئیات.
د بشری حقوقو د څار سازمان له هیوادونو وغوښتل چې له افغان طالبانو سره په بانکي مسئلو کې فوري موافقه ته ورسیږي. د سازمان د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د بشری بحران مخه په اغیزمن ډول نشي نیول کېدی، مګر دا چې د امریکا متحده ایالاتونه او نور هیوادونه پر بانکي سکتور محدودیتونه نرم کړي چې مشروع اقتصادي فعالیت او بشری مرستو ته لار هواره شي. د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل اعلامیه کې د سوال او ځواب په بڼه په افغانستان کې اقتصادي بحران او پر هغه د لاسبری کېدو د ګامونو یادونه کړې ده. د تیر کال په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امریکا حکومت او نړیوال بانک د افغانستان بانک اعتبار لغوه کړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ په وروستیو کې خبرو هیله غوړولې و چې امریکا به په تدریج محدودیتونه نرم کړي، خو اوس اټکل کېږي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېده به دې پروسې ته زیان واړوي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان وی څېړونکي فرشته عباسی د افغانانو پر ژوند د اقتصادي بحران د اغیزو په اړه د خپل سازمان د څېړنو په باب آزادي رادیو ته وویل.
یافتای گزارش ما نشان میده که
زموږ د راپور پایلې ښیي چې په افغانستان کې لوږه په زیاتېدو ده.
په دې معنی چې خلکو ته هر ورځ تر بلې سختیږي چې خوړلو ته ډوډۍ ومومي. موږ په تېرو یولسو میاشتو کې له داسې کسانو سره خبرې وکړې چې د هغوی په وینا په 48 ساعتونو کې هیڅ شی نه دی خوړلی. همدارز مو له هغو افغانانو سره خبرې کړې چې ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړ
شوي. اطفال خود را به خاطر سوی تغذیه ها
د بشري حقوقو د څار سازمان د جولای په دیرشمه د ایمن الزواهری وشر کېدو ته په اشاره هیله څرګنده کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې له خنډ سره مخامخ نه کړي او دواړه خواوې یوې فوري موافقې ته ورسیږي څو عام افغانان مشروع او قانوني سوداګري فعالیتونه وکړي شي. د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا د برخې رئیس جان سیفتن په افغانستان کې د روغتیا او لوږې مخپزیاتیدونکو بحران فوري چاره بللې او ریشه یې په بانکي بحران کې ګڼلې ده. د همداراز ویلي د نورو هیوادونو لپاره د طالبانو اعتبار او موقف ته لکتو پرته نړیوال اقتصادي محدودیتونه لا هم افغانستان د ناورین لور ته بیایي او عام افغانان ورڅخه ځوري شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان امریکا او نورو هیوادو غوښتي چې له طالبانو سره په بانکي چارو کې موافقې ته ورسیږي څو په افغانستان کې مشروع اقتصادي فعالیت پیل شي او د بشری ناورین مخې ونیول شي. په دې اړه ریپورت واورید. په همدې موضوع اسمت ساروان د اقتصادي چارو له متخصص دریا خان بهیر سره خبرې کړې او لومړی ورته ویلي په بانکي برخه کې له طالبانو سره د نړیوالو موافقه د بشری ناورین د کمیدو په برخه کې څه ډول مرسته کوي.
د بشری حقوقو څار سازمان وروستۍ پریکړه مبنی پر دې چې د طالبانو سره په هوکړې ورسیږي تر څو چې بانکي تعاملات سره ولري او اړیکې سره وصل شي. د دې ګټې به دا وي چې یو دا مرستې چې افغانستان سره کېږي دا مرستې به مستقیم د افغانستان دولتي بانکو ته راځي او د دولتي بانکونه په نورو خصوصي بانکو او نورو برخو باندې ویشل کېږي. دا په دې معنی چې د افغانستان بانکي سیستم چې هغه یو طرفه جاده تروسه و تروسه صرف دوی پیمنټونه درلودل دروسه د دوی په دوی په پیسې ملاسته راوړي او څرخه د بانکي تعامل په څرخېږي وروسته ده او د خلکو لپاره د کار زمینه هم مساعده کیږي. هغه برانچونه چې پخوا تړل شوي هغه به بیرته خلاصېږي. او مهمه خبره دا ده چې د خصوصي سکتور او تعاملات د راکړې ورکړې او صادرات او واردات چې لري نورو هیوادو سره د دوی د پیسو په انتقال کې به کافي اندازه تسهیلات رامنځته شي چې دا خپل مثبت تاثیرات د افغانستان په اقتصاد لري.
فله خبرو داسې معلومې چې که د افغانستان له بانکي سیستم سره د نړیوالو راکړې ورکړې پیل شي او دا بندیزونه پرې ختم شي نو د افغانانو ډېرې ستونزې به ورسره حل شي. د طالبانو لپاره پایلې څنګه دي؟ نړیوال غواړي چې په طالبانو فشار جاری وساتي د دوی خلاف به فشارونه کم نه شي.
د افغانستان د بانکونو د اړیکو پرې کېدل د نړۍ د نورو بانکونو سره دا باعث شوی دی چې طالبان او دوی په حکومت کې ستونزې زیاتې شي. دوی مالی تعاملات چې د هر سازمان یا د هر دولت سره چې لري هغه منفی اغیزمند شوی دی نو د دوی په مالی او دولتي چارو کې دوی د ستونزو سره مواجه شوی دی. که چیرې دا اړیکې وصل شي بیا د دوی لاسونه هم خلاصیږي. دوی هغه تعاملات چې د هر هیواد یا د هر سازمان سره چې لري هغه تعاملات هم واضح کیږي. خو دا دته مربوط کیږي چې نړیوال یا د بشري حقوقو د څار سازمان په کوم شرایطو باندې دغه د افغانستان بانکي اړیکې د نورو هیوادونو سره وصلوي. آیا په دې کې څه شرایط هم شته او که د پخوا په ډول په عادي ډول دا تعاملات پر مخ ځي؟
دریا خان بهیرو اقتصادي چارو کارپو چې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وربشو کابل ته هلته پرون د شپږیزه کرکټ لیګ فاینل لوبه وشوه. پکې د سپین غار پړانګانو د بوست ساتونکو لوبډله ماته کړه او د اتلولۍ جامې خپل کړ. دغه لیګ څنګه وو؟ یو شمېر کرکټ پوهانې په اړه بېلابېل نظرونه لري. ځینې وایي چې کم رنګ وو خو ځینې نور بیا وایي اوسنۍ شرایط ته په کتو ډېر ښه ترسره شو. جزئیات په دغه ریپورت کې واورئ.
په افغانستان کې د شپږیزي کرکټ لیګ اتم پړاو سیالیو پای په دغه لیګ کې د سپین غر پړانګانو بس ساتونکو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د لیګ اتلولي خپله کړه. یاد لیک چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې دوام وکړ اتو لوبډلو د یو بل په وړاندې لوبې وکړې. یو شمېر کرکټ پوهان وایي چې دغه لیک د پخوا په څیر رنګینه نه و. د کرکټ په چارو کې پوه بادام احمد زی وی د ملي سرود دغه غږول او د ملي بیرغ نشتون د دې لیک خوند کم کړی و.
یو سره تیرو شپږ زنه کمرنګه وا د نندارچانو کمره تک په لوبغالي کې د خلکو کم جمع او جوش هغه په خوا چې موسیقي او ملي سرود او د ملي بیرغ موضوع و جذبات او څلور وو سکل بیا غت زونه پکې منی و. یو څه کمرنګه وا په دویم قدم کې د غورستي برید ډېر خلک خوشی نکړو په دغه نندارچانو راتک باندې ډېر لوی اثر وکړ. امنیتي تهدیدونه یو څه ناڅه
سره لدی چې د تیرو کلونو په پرتله د کرکټ بورډ لخوا د نویو نوښتونو خبره شوې وه خو د خلکو کمرنګه حضور او په لوبغالي کې د تیرو اونۍ چاودنې دغه لیک نور هم کمرنګه کړ. د تیرې جمعې په ورځ د کابل په کرکټ نړیوال لوبغالي کې لاسي بم برید وشو چې طالب چارواکو پکې د 2 وژل کېدل تایید کړل. له دغه برید وروسته یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه لیک کې لوبیدونکو پاکستانی لوبغاړي چې شمېر شاوخوا شپږو کسانو ته رسیده د پاکستان د کرکټ بورډ په پریکړه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د یادو لوبغاړو د ستنېدو اصلي لامل امنیتي ستونزې وې. خو ورزشي خبریال او د کرکټ په مسایلو پو ابراهیم مومن د افغانستان په اوسني وضعیت کې د کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیک ترسره کول په اوسنیو شرایطو کې یو کامیاب ګام بولي.
کلی توګه ورته وګورو کامیاب لیکو افغانستان کې ترسره شو. اته لوبډلو پکې برخه واخیسته زیاتو کورنیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړل شو. نو دې اړخونو ته که وګورو خلاص تر نو کرکټ بورډ لخوا په دغه اقتصادي مشکلاتو کې او دغه سیاسي حالاتو کې خبرته ویلی شو کرکټ بورډ باید سیالیو په منیجمنت باندې وویړي.
له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول دا لومړی ځل و چې په افغانستان کې د کرکټ شپږیزې لیګ د بهرنیو لوبغاړو کارکوونکو په ګډون سره ترسره شو.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ازادي راډیو ته غواګست ورزګان چې نارتو ولسوالۍ اوسیدونکي له دولت غواړي چې د ماشومانو لپاره د لیک لوست زمینه برابر کړي. خلک وایي لتیرو دوه لسیزو راهیسې ورته هیڅ ډول د بیا رغونې پروژام نه ده پلی شوی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
چینارتو ولسوالۍ د ارزګان د مرکز ترینکوټ ښار ختیځ لوري ته په 250 کیلومتري کې پرته یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې خلک یې نږدې د ژوند د هر ډول اسانتیاو بې برخې دي. په دغه ولسوالۍ کې یوازې د جګړې نښې او کوچني خټین کورونه تر سترګو کېږي، خو هغه هم د جګړې خوراک سوي دي، ځکه دا ولسوالۍ د تېرې شل کلنې جګړې پر مهال په جګړه کې ډېره سخت راګیر سوې وه. د یادې ولسوالۍ نږدې یو نسل ماشومان چې اوس مهال شاوخوا شل کلن دي هم له زده کړو بې برخې پاتې سوي دي او په تیارو کې رالوی سوي دي. 15 کلن احمد جان او 11 کلن عبدالولی د یادې ولسوالۍ د بازار د سیمې اوسیدونکي دي او په خپلو سیمو کې د ښوونځي غوښتنه کوي.
زه د سواد غرسو ما تعلیم نه دی کړی. زه غواړم چې زموږ کوچنیان او ماشومان ټول د تعلیم سره دلته ښوونځي نسته. موږ کوچنیان په تعلیم سره غرس موږ د سواد غرسو مدرسه نه او سبق نه او کتابونه نه او نه کتابچه او نه قلم.
د دغه ولسوالۍ ځایي اوسیدونکو وایي د دولت له لوري ورته هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې. د یادې ولسوالۍ قومي مخور سلام جان او نظر محمد چې د یادې ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکو دي ازادي راډیو ته ویل چې راتلونکي نسل هم د دې په څیر په تیارو کې لوی سوي دي او په هیڅ نه پوهیږي.
نه مکتب شته نه له پولې له علاقه ده دا مې ژوند دی.
چې غټسوي په دغه دغه کې غټسوي نو د سپین ږیرو په دغه کې څو کوچنیانو پر دغه رقم باندې سو نه د کوچني شی زده دی نه د لوی شی زده دی بهله لکه هوا هم ګرځو.
په دغه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات هم په نشت حساب دي او دغه راز د لارو خرابوالي بله یوه هغه ستونزه ده چې د یادې ولسوالۍ خلک ورڅخه سر ټکوي. د یادې ولسوالۍ درې نورو اوسیدونکو صبرګل جیلانی او سلام جان ازادي راډیو ته وویل
سړکان و پردا نوم نه دي چې د مټرګاټ د چلولو لار نسته پکې کې چې مټرګاټ سړی پر وچلي.
مشر خدمت کړی دی کشر خدمت کړی دی بس د جوړه کې د شروع
نه والله کې چا موږ راغو رتلې دي.
طالب چارواکي بیا ژمنه کوي چې یادی ولسوالۍ ته به غځېدلې لاره ورغوي او نور خدمات به هم وړاندې کړي. دغه ولایت د والی مرستیال حکمت الله مزمل په دې اړه ازادي راوړې ته وویل
د سړکانو موضوع د هغه موږ شریک کړی ده. برای همدلته د وزارت مالیه وزیر راغلی و موږ خاص د سړکانو خبرو سره کړی، هغه اطمینانه کړي.
خدای یوازې چنارتو ولسوالۍ نه ده، بلکې د دغه ولایت یو شمېر نورې ولسوالۍ هم د ورته ستونزو سره مخامخ دي او خلک یې له دولت او نړیوالو څخه د خدماتو غوښتنه کوي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ټولګې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. یوې هندۍ ورځپاڼې خبر ورکړی چې د افغانستان دیرش سکه اتباع د ویزو له ترلاسه کولو وروسته تېره ورځ دغه هیواد ته لیږدول شوي. د هندو ورځپاڼې د راپور له مخې 110 نور هندوان او سکان په کابل کې پاتې چې په وړاندې د ترهګریزو بریدونو اندېښنې موجودې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
ګورنام سنگ د کابل په کارتي پروان سیمه کې د هندوانو د مرکزی درمسال مشر نوموړی وایي که څه هم له افغانستان وتل ورته ګران کار دی، خو له ترهګریزو بریدونو څخه د خوندي کېدو لپاره باید بیا یو خوندي ځای کې پناه واخلي. نوموړی وایي که څه هم له افغانستان وتل ورته ګران کار دی، خو د ترهګریزو بریدونو څخه د خوندي کېدو لپاره باید بیا یو خوندي ځای کې پناه واخلي.
د افغانستان پرې خودل موږ ته دردون کوي دی، د دې لپاره چې دا مو هیواد دی، همدلته رالوی شوی یو، له خلکو سره مو عادت کړی، زموږ ژوند او مرګ دلته دی، له مسلمانانو سره تګ راتګ لرو، خو څه وکړو، اوس موږ دیرش کندې لرو، هند کې ژوند کوي، ماشومان یتیمان پاتې دي، په ویره کې ژوند کوو. یو ځل نه، دوه ځلې نه، بلکې دا څلورم ځل دی چې پر موږ حمله کیږي. یوازې اوس نه، مخکې هم پر موږ درې ځلې حملې شوې دي. بیا چې آرامي شوه، بیا به همدا افغانستان وي او موږ
د نوموړي په خبره د دوی په څیر په وروستیو کلونو کې ډیری افغان سکانو او هندوانو خپل کورونه او جایدادونه پرېښي او نورو هیوادونو ته په ځانګړي ډول هند ته کډه شوي دي. د هندو په نوم یوې هندۍ ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ لیکلي چې دیرس افغان سکان او هندوان یې دغه هیواد ته انتقال کړل. د دې ورځپاڼې په راپور کې د هندي چارواکو له قوله راغلي چې دا مهال د دغه هیواد د حکومت سره شاوخوا 150 د برېښنایي ویزو غوښتنلیکونه موجود دي چې افغان سکانو او هندوانو یې د زر تر زره عملي کېدو غوښتنه کړې ده. یادې ورځپاڼې لیکلي چې دا مهال شاوخوا 110 هندوان او سکان چې په کابل کې پاتې دي لا هم د دوی پر وړاندې د ترهګریزو بریدونو په اړه اندېښمن دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو هندویانو یې تر دې دمه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړې. وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د سکانو او هندوانو په ګډون د ټولو افغانانو د امنیت ساتلو مسؤلین دي او د دوی امنیتي ادارې هڅه کوي چې د ټولو خلکو امنیت په سمه توګه ټینګ کړي. خو آیا د افغانستان سکانو او هندوانو چې هند ته پناه وړي هوسا دي؟ په هند کې یو له افغان سکانو څخه شیمی سنگ وایي چې زیاتره افغان سکان او هندوان له مرګ څخه لري، نه ښه او نه بد ژوند لري. د نوموړي په خبره ښایي دوی له بریدونو څخه خوندي وي، خو اقتصادي ستونزو یې ژوند ور تریخ کړی دی.
دلته 1000 حامل کسان اخلي چې شاګردي کوي. د کور کرایې، د ماشومانو جامو او درسونو ته رسېدنه ډېره ستونزمنه ده. کله چې د طالبانو حکومت پیل شو، له هغې وروسته هم اقتصادي وضعیت ډېر خراب شو. د خلکو وضعیت بد دی. اوس هڅه کوي چې ځانونه اروپایي هېوادونو ته ورسوي، ترڅو یې وضعیت یو څه ښه شي. خو ماشومان له بده مرغه په افغانستان کې زده کړې نه شي کولی. هلته به درس وایي.
د هندو ورځپاڼې د روان کال د سرطان په نهمه نیټه هم په یو ځانګړې الوتنه کې هند ته د 11 افغان سکانو د انتقال راپور ورکړی و. دا افغان سکان وروسته له هغې هند ته انتقال شوي چې د روان لمریز کال د غبرګولي په 20مه یې د کابل په کارتي پروان سیمه کې پر درمسال برید وسه. په دې برید کې چې پرای داعش ډلې خراسان څانګې پر غاړه اخیستې وه، دوه کسان ووژل شول او و نور ټپیان شوي وو. افغان سکانو او هندوانو له دې مخکې ویلي وو چې یوازې 200 کسان په افغانستان کې پاتې دي او سلګونه نورې کورنۍ د هند په ګډون بیلابیلو نورو هیوادونو ته کډه شوي دي.
جوان
آزادی خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وک در شری
په هنه
سوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس به ورشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د شاتو مچۍ روزونکي وایي سږکال د تیر کال په نسبت د شاتو په حاصلاتو کې 200 ټنه زیاتوالی راغلی. د دوی خبره په ننګرهار کې اوس مهال 650 د شاتو مچۍ روزنځایونه شته چې په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینې برابرې شوې. تفصیل په دغه رپورت کې.
په ننګرهار کې د شاتو مچیو روزونکي وایي سږکال د شاتو په حاصلاتو کې د تیرو کلونو په نسبت پاموړ زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د شاتو مچیو د روزونکو اتحادیې مشر ریاض محمد رودوال مشال راډیو ته وویل تیر کال د شاتو حاصلات 1500 ټن وو خو سږکال حاصلات 200 ټنو ته لوړ شوي دي.
د امنیت زراتلو سره سم د پاکستان هیواد یعنی ګاونډي هیواد نه هغه افغانان چې په شاتو مچیو روزنه کې بوخت وو ډېر افغانان راغلل خپل فارمونه یې افغانستان ته راوړل تر څو په افغانستان کې خپلې مچۍ وروزي. موږ په ننګرهار کې د تیر کلونو په نسبت باندې سږ کال الحمدلله 200 ټنو څخه زیات تولید زیات شوی. لکه تیر کال موږ د 1500 ټنو د تولید شاهدانو سږ کال به الحمدلله د 200 ټنو شاوخوا تولید ولرو.
رودوال زیاتوي چې اوس مهال د ننګرهار په بیلابیل ولسوالیو کې د شاتو مچیو 650 فارمونه شته چې تر 3000 د شاتو کورنۍ پکې روزل کیږي. د رودوال په خبره د کار پر وړاندې ننګونې د مناسب بازار د نشوالي له امله د دوی چارې ټکنې شوې دي. د شاتو مچیو د روزنې په فارمونو کې زرګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار کولو زمینه برابره شوې چې یو هم پکې شیر احمد دی. نوموړی وایي که حکومت ورته د پلوسي او بیري مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي حاصلات به یې څو چنده زیات او ګاونډي هیواد پاکستان ته د مچیو له انتقال بې غمه شي.
اقتصادي وضعیت په افغانستان کې ډېر زیات خراب دی او خاص کر د شاتو لپاره ځکه مارکیټ نشته دی چې دغه شات چې دی نسبت نورو شیانو پورې اضافي شي نه دی. نسبت لکه وړه غوړي چای بوره هغه کولیت خلک هغې ته ورکوي او په هغه پرتله باندې پیسې خلکو سره زیاتې نشته اضافه نشته دی. نو صرف او صرف هغه مریضان چې ضرورت ورته لري د شاتو لپاره او هغه استعمالی یا نو هغه دپاره ښه نو په دې خاطر باندې شاتو مارکیټ زمونږ نسبت نور کړو
په عین حال کې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي د شاتو د مچیو د روزونکو ستونزو د لمنځه وړلو په موخه یې د دې ولایت د خیوي ولسوالۍ په عبدالخیلو سیمه کې د بیرو د مصنوعي ځنګل جوړېدل په پام کې نیولې دي.
ولسواکي
دوی ادارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
اوس هم د تاسو ځینې پیغامونه در خبرو.
تاسو لا پیغامونو
بلی. السلام علیکم. بشیر احمد حکمل در سره د ننګرهار ولایت ساره کې غزی ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. محترمه دغه کومې مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان له ولس سره ترسره کیږي دغه مرستې په داسې ډول ویشل کیږي چې اسلامي امارت دغه ویشنه په ساره ولسوالۍ کې په ونډونو باندې ترسره کوي چې دا زما په نظر غیر عادلانه ویشنه ده. لکه چې په سارت کې داسې کورنۍ هم شته استوګنې دي چې هغوی بل ځای دي که څه هم همداسې کورنۍ ډېرې بېچاره او بېوسه دي اما دوی د دغسې هغه مرستو څخه لرې پاتې شوي دي. نو له تاسې محترم ادارې څخه هیله لرم چې دغه ستونزه له اړوندو ارګانونو سره شریکه کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه عجب خان د لوګر ولایت سیمینې متاز سره په اړیکه کې یم. دلته ډېر سخت مشکلاتونه دي. اقتصادي مشکلاتونه دي. خلکو ته کومک نه رسېږي. خلک ټول غریبان دي بېچارهګان دي. د اسلامي عمارت او لوړ پوړو چارواکو دا هیله ده چې لوګر خلکو ته خپله توجه وکړي. السلام. د ازادي راډیو نه ډېره مننه. دا یې سما.
السلام علیکم. زموږ ستونزه دغه ده وروره چې د یوې شپږې دپاره خو یې پله پوستل وسو دا پله بیا زوایري په دغه کې زه پوهېږم نه چې دې علماو په د خدا او د قرآن په حدیث خبرم دي اما ټول ملت یو ګناه مظلوم ته دروغ وایي. ولې ورور د دې ملت ګناه چې شته بیا هم بمباروي ته راته خیال دی. خدای پاک چې هغه مجاهدین چې پر سر د قدرت وانی دغه سې ظلمونه وکړه دا پلاسي سې داسې ظلمونه کوي، نو بیا الله پاک د دې مظلوم ږغ څوک نه اوري. ګرد عمر چې دروغ وایي دا به مالي خپله به وشرمېږي. وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې کمبودیا ته تللی په دغه هیواد کې د قطر له باندنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د خبرې وروسته له هغه کړي چې د شنبې پورس د امریکا بی پیلوټ الوتکو په کابل کې د القاعده شبکې پر مشر ایمان الزواهری برید وکړ او نوموړی وواژه. ایرانی رسنۍ وایي د دغه هیواد د پلازمینې په شمال کې په سیل کې د 300 تنو بې درکه شوو کسانو مړي موندلي چې د هغو په منځ کې 15 تنه افغانان دي. د تهران د امامزاده داود په سیمه کې تیرونۍ لسګونه تنه سیل یوړل. په زابل کې پرون مازدیګر په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي. د افغانستان برېښنا شرکت چې د طالبانو تر واک لاندې فعالیت کوي وایي د وارداتي برېښنا له درکې د ګاونډیو هیوادونو پورونه ورکړي دي. دغه شرکت د سوداګری چارو رئیس مولوی عبدالرحمن ویلی افغانستان ګاونډي هیوادونو ته 130 میلیون ډالر پور ادا کړی دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانی وایي یو تنی په دې تور نیولی چې خپل مور په 4.5 لک افغانۍ پلورلې وه. او د اوکراین پوځ پرون ویل روسي ځواکونو لږ تر لږه 2 ځلې پر پیسکی کلی حمله کړې خو پرون بریدونه یې تمبول شوي دي. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او درناوی د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او په چیرې بیا د ورکوسو عزیزانو ګرانو دوستانو ته وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند په هیله درن ورځې دغه خبرونه ما ته روشان تاسو ته چمتو کړې او وړاندې کوم. درنو دوستانو، لکه څنګه چې مې په چیرو خبرونو کې هم ستاسو څخه د هیله کړې و چې لطفا خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ، موږ یې اورو او بیا یې درته خبرو. نو دا هیله بیا هم تکراروم، ځکه چې زموږ ځینې اوریدونکي خپل پیغامونه په واتس اپ کې موږ ته لیکي چې دغه ډول پیغامونه موږ په دغه خبرونه کې نسخ خبرولای، ځکه چې موږ یوازې ستاسو غږیز پیغامونه خبرو. نو په دې هیله چې دغه ټکی ته پام ونیسئ، د نن ورځې دغه خبرونه د تل په شان د هغو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو کوم چې ستاسو د ځینو پیدا شوو خپلوانو او دوستانو په هکله یې معلومات راکړي دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات خدا دا بیره رسول که دلمون اوریدن کال کارتون است سلامونه علیکم به بیره رسول رک رو خاص خوشاله جو اختر محمد خادینی نه به نه دولت و اشیر بل سوالی د سیمه څخه فقنات کینه د نوښت په ویکې یو کاس د دعوت په نامه باندې درش کال کې چې د غواشیر ول سوالی تر هغه لري تقریبا 300 مزلورم پیغامونه ترې شه تر اوسه سره په څو کنه د پیرا سوې نو د کوم دوست یا مسلمان دی زموږ سره د چې د کوم پر دغه شمیره باندې اړه کوي چې مالا تلفون شمارا دا سپر و سپر و یو سنور و آتا یو نه شمارا دا دیوان سپر و سپر و یو سنور و آتا یو نه اشتیک سانتی و ایده و ایده دا شندان مخبای فاما
سلام طریف خان د بزاده ما سنگ رخار اولاید سخا دقل تا مو یو کچنی ما شون پیدا کرده چی عمری تقریبا 15 کاله ده او نوم بصری آدمی عزیز دوی دی آسمانی رنگ جامع پرتن دی د ننګرهار د بیسود صاحب دی کدا کنه د هر چوی لمو سره پلان د شمیرواړی کونی سي او خپل ماشوم تر لاسه کړی. رومه روشن شمیروای مې چې تر نه هاویا اته سو شپږ نونس انزلس یو ځل بیا تکراروم سپر و نه اته سپر شپږ یو نه یو پنځه اتصالات مې راوایم چې دا باندې واټساپ هم دی که غواړې په واټساپ کې هم ورته عکسونه لېږم چې پرتاویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش یو ځل بیا تکراروم صفر اووه اته نه اووه یو صفر یو درې اته دغه واټساپ شمېره یو ځل بیا تکراروم پرتاویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش
پیغام پریدم دا چې زما د ترزوی د پاکستان پر سیمه ترخم کې یو ماشوم پیدا کړی چې ټول جامې پر تندي او سری سپلی دا ماشوم کدا هر چا وینم موږ سره دغه ټلیفون دوه ټلیفون شمیرو باندې اړیکه ونیسي زه دغه شمیرې ورته وایم سی پرتالیا شپګنوي نونس او اخره کې نه سو دوه پنځوس یو یو دغه تکرار ما سی پر و اته نه شپګ یو نه پینه پینځه دوه او بل شمیرو وایم اتصالات سی پر اتاویا
سلامونه ګلونه احترامات روشن سے محترم تا تکوم چې سو ګوري ازادۍ ټول ته او خاص سلام هم دا وختم په خیر زه د ټلیفون لیکه تاثیر شم خالد ارمانم د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه روشن سے محترم مونږ یو کوچنی پیدا کړی دی د درې ورځو رئیس مونږ سره دی دغه کوچنی یادونه کوي چې زما نوم حمزه د پلار نوم مې عبدالحق دی او دا یو یادونه کوي چې زه د لغمان ولایت یم نو د انساني او همدردۍ د مخې مون سره په دې دوه ټلیفون شمیرو اړیکه ټینګه کوي صفر اتاویا اتیش شپږ پنځوس دوه سوه یو تکرار یې وایم صفر و اته دوه اته پنځه شپږ دوه صفر یو بل شمیره وایم صفر اتاویا پنځه نوي شپږ ویش درې سوه پنځه تکرار وایم صفر اتاویا پنځه نوي شپږ ویش درې سوه پنځه یو یو وایم صفر اتاویا صفر و اته نهه پنځه دوه شپږ درې صفر پنځه روشن سے محترم دا زما پیغام بار بار نشر گئی چې دا کوشنه مون خپل کوروالا ته په سي او سلامت توګه ورولېګو خو خو زندگی
سلامونه نیک هیله دا زادې رادیو کارکونکو او ریدونکو ته حقدار دلان نه مال جلال آباد نه دغه ته جلال آباد تیمین جلال آباد فخر کې د فاطمه زهرا شپخانی مغه ته مونږ ته یو کوچنی پیدا کړی دی چې څلور کال عمر به شنی شنی سترګې د تورې جامې په ځان دي فراز کې یو تور غوندې بنګړی دی ماشوم چې دی لږې لږې خبرې کولی شي داسې ژبه بنده بنده کېږي او که دغه د هر چا له کورنۍ وي د ورته خپلې خپل نوم دا چې دی صادق ښی او د پلار نوم عبدالحق ښی نو که د هر چا د کورنۍ